دو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنګټن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. نن د ثور اوومه ده، له ننه 1 کاله مخکې په دې ورځ د سردار محمد داود پر حکومت کودتا وشوه. دا کودتا څرنګه وشوه، ولې وشوه، په دې اړه به هم واوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چیانو ډزې نه دي کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاحکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې. او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي ورکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چیانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنې کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چیانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکه یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا، دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لویه لاره یې بنده کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاري د درغلۍ او فساد په تور میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته وویستل شو. د هغه لسګونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازي پرون مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې له امله یې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو، حصارک او خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان رسولی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسی شي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لونې پاتې شوې. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې د کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رات کړه چې شمالي کوریا ته د هغو 2 میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا ته یوه زندانی امریکایي محصل د دربندنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2012 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوټو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت لپاره د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی وو. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ټرمپ شمالي کوریا ته د دې پیسې د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبیر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه 2 میلیونه ډالر، نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2012 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارنبیر په 2014 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور نیول شوی و. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیايي حالت نورمال دی. میخایل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبې په ورځ وویل چې میخایل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکترانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګه منع کړی دی. میخایل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط نه ویشت کاله وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. داو خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې، چین او امریکا د درې اړخیزې غونډې برخوالو پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. په خوست کې د ثور د اتمې په پار د مجاهدینو په غونډه کې بیا خلکو پر حکومت شغ وکړ چې اور بند اعلان کړي.
جلالت مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
نن د ثور اومه ده. لننه یو څلوېښت کاله مخکې په دې ورځ خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. په دې اړه تحلیلي مطلب لرو.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو.
د چین او میانمار ترمنځ د مرغانو ښکار ته یو شمېر اندېښمن دي. د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. کابل ته ورځو. مخکې تر دې چې د زلمی خلیلزاد څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو، داسې ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسان نن یو لاریون کوي او یا یوه اعتراضیه غونډه را جوړوي. اجمل تورمان له کابل په ټلیفون را سره. تورمان صاحب، دا اعتراضیه غونډه د څه لپاره ده؟
بله شیبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې ټاکل شوی لنن سره د سولې مشورتي لوی جرګې ته دوه ورځې پاتې دي، په کابل کې د دغه جرګې لپاره ځانګړي تیاری روان دي. اول خبره تیاری خبره وکم، د دغه جرګې جوړونکي کابل ته د ډیرو مېلمنو د رسیدو خبر ورکوي او وایي چې چمتواله په خټه ول نیول شوی دی. که څه هم افغان حکومت په کابل کې د دغه جرګې د خطر سره کېدو او خلکو ته د لارو د بندښت او ترافیکي ستونزو د نه موجودیت او دغه شان د امنیت په هدف یو نه سرکاري رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم د شخصي کاروبار درلودونکو کار روان دی او په خار کې امنیتي تدابیر او تلاشي تر بل عادي ورځو ډېری دي او جدي دي. خو که یو خو د تیاری خبره کیږي، نو بل خو د مخالفتونو خبره هم ده. یو شمیر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو اکثرو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. په دغو کسانو کې اجرایي رئیس عبدالله هم شامل دی. د اجرایي رئیس ویان رستیال فریدون خزون په دې اړه مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي،
موقف رئیس اجرایه در این خصوص روشن است. ما چند روز پیش اعلامیه هم نشر کرده بودیم و بعضا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرایه در لوی جرگه وجود نداره.
نو د دې ترڅنګ دغه مخالفتونه ختم شوی نه دي، یعنی لړۍ روانه ده او نن هم شیبر صاحب په کابل کې یو شمېر سیاسيون او مدني فعالان غواړي چې په یوه اعتراضیه غونډه کې دا جرګه تحریم کړي چې ان شاء الله د ورځې په جریان کې په دې اړه هم بشپړ راپور وړاندې شي.
بله تورمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوکانونه خلاص دي او خو تلاشیان سخت شوي دي، څه تغییر راغلی ده د دې ورځو او د وسته تلاشي ترمنځ؟
تلاشیان پخوا داسې وي چې مثلا ما د سهار د کابل د ختی سوانه راتلم ښار ته دننه، پخوا به داسې ویل چې مثلا موټرې به لیدل کېدې د پولیسو لخوا او اجازه به ورکول کېدله. خو نن ما وکتل چې ځینې کسان له موټرو راښکته کېږي هم، نو هغوی بدني تلاشي کېږي وروسته له هغې مثلا د موټر ته بېرته وختل او د تګ اجازه ورکړل شو. یعنی په خوا چې مثلا په یو روډ باندې به یو ځای تلاشي او اوس ما ولیدل چې مثلا درې څلور ځای هلته د تلاشۍ لپاره پولیس ولاړو او تلاشي کولې، نو د پخوا پرتله باندې یو څه تلاشي او امنیتي ماسې ولیدل، امنیتي تدابیر ډېر شوي دي په سړکونو باندې، ځای ځای پولیس او امنیتي کسان د دغه جرګې د امنیت لپاره په ځانګړي ډول سبات د مجاهدینو د بریا ورځ هم د سور اتمه او کېدای شي هر کال دغه ورځ د لوی جرګې په خیمه کې دا هم لمانځل کیږي. د دې لپاره هم ممکن چې دغه تدابیر ول ځکه چې سبا دغه ورځ هم لمانځل کیږي. بلې،
څرنګه داسې معلومات ورکړل شوی دي چې دا ورځ هم په لوی جرګې کې لمانځي د لوی جرګې په خیمه کې؟
پوخه هر کال bale wo wali da zal fikr kom padir shmir kasan sara ka da ka panur gund ke che ratuli gi pabal zay ki shayad imkan na shuni padir der shmir sara kasan no shayad che ma ga padaloj ke ki ma ke da ham ul manzil shi.
اجمل تورمن مننه. و مو ریدل چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په کابل کې مشورتي لوی جرګه پیل شي او دا جرګه د څلور ورځو لپاره ده. هدف یې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو بحث کول دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازیو سره خبرې وکړې. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول و. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد د مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول، او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وېبپاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یوه پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز غږ شوی چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابللي دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر ورځ پیل شي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پروانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پورې به زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي، خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 ماتل قولي اردو د څلرمې پلې لوا د قمندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشی شوی دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتي ځواکونه دي. پوترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشی شوی دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
میرالم آقا دی د روزګان د ولایت چرخینو د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه میاشتې مالته د دوی سره په زندان کې تېرې کړلې. د طالبانو زموږ سره وادلېدله د شپې راغله، زموږ سره جګړه وکړه. زما د ورورو سره وادلېده، زما ورور ووژل شو، د طالبانو ولسوال ووژل شو. نو په دغه اثر کې زه زامن ګیر کړلو، بیا راوستلو، بیا بندیان کړلو. پنځه میاشتې ولس شپې اوس کېږي چې موږ دلته وایو. خوښه ژوند دی زموږ سره نه دی کړی، په ښه تندې موږ ته نه دی کتلي. وادلېده هغه ژوند چې وادلېده چې خدای رسول ویل هغه زموږ سره نه دی.
معلوم عبدالرزاق تای او ولایت کلار مزر بافخان ولایت ننګرهار د ولسوالۍ نازیان. طالبان خدای سو وضعیت سره کوي چې بس کله به ډوډۍ نیمه ګېډه وکړه، به څنګه وخه بس رویا داسې خراب یا نه وه مړه ګېډه داسې نه خوراکه خو نور د نور مشکلات ډېر وو. او بس عمر تېرېده، ژوند روان و. بس الله تعالی بس اوس روغ سلامت بس د زندان لیډر الله تعالی هم بس.
زما نوم اختر منیر د ننګرهار اوسېدونکی ولسوالۍ کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله. درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه، بیا خېټ سکوت یې کړ، موږ هم ونیول شو. بیا د هغې ځای نه رابار کړو، راوړل ته اورزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې. بس موږ دا تمنه لرل چې موږ به بېرته خپلو کورونو له ورشو، ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماري وضعیت. موږ 55 بندیان په زندان کې، وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېده. ډوډۍ په نیمې خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې یو بخپې غوځولې، بل بخپې راغونډې کړې. سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې وروختې.
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر سوی یم، نه میاشت کېږي بندي وم. زه چلا نو تشنا ته بسې تلوم، مویل به یې راکول. که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و، که باندې به دغسې راووتم پی به و. په 2 متره وتا کې 12-13 نفره ننویستلي وو. هغه به جای نه و، بسترې نه وي، یا خو زحمت و. ډېر ځله مې راسره کړو. موږ دومره خوشحاله لکه تازه چې سړی لموره پیدا شي، داسې رقم خوشحاله یو. خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی، خدای دې ټول وساتي، خدای دې هر وخت کامیابه لري، خدای دې دښمنان وشرمي، خدای دې دوی کامیابه لري.
موږ دې ځواکونه نه دومره خوشحاله و. الله پاک دې بریالي لري. زموږ پوځونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کوله. لالم سزلې کې خدای ماغه ټیم چې کوم وخت بیګا چاپو ولا شو کنه، موږ راضا چې نو ماغه وخت سرونه کته کړو. لالم سزلې چې الله پاک ډیر شکر دی چې موږ دغه زندان ته ازادي کړو. زندان نو دوزخ.
وړمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان 8 تنه ساتونکو وشل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې له ځنډونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلي، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو، دینی عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دی د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد په راتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي، هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلي چې افغان بزګرانو ته یوه خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکۍ مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته تلل او بزګران یې تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکري. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو ده به ټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل و. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د وبشتمې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې پرون جوړه شوې وه، برخوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دواړه لوري اوربند اعلان کړي. له خوسته نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجی پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي. او همچنان د طالبانو ورونو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه دی وشتمه کالیزه په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو اترو د پیلیدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیسی عالم د ټولو اخواونو د طالبانو د دولتنا دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غه چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دوی وکړي، یو خدا چې مسلمانانو به عبادت ته متوجي شي او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواستانی بیا د جګړې پر خکیل خواو غږ وکړ چې جګړه ودروي.
موږ په ټول اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالت په خاطر د افغانستان د غریب زبردلي درددلي مجاهد ولس په اساس باندې د کونډه رنډ یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربن پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربن وشي، دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړئ چې راشئ، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کیبل سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونه ورده او ویش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1911 مریز کال د ثور پاتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خود مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نشو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15 زره ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیله دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړی پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا سنا تر اوسه نه دی تایید کړی. جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، د دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږ تر لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان، پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د ولسی جرګې نوې دوره پرانیسته. خلک له نویو وکیلانو څه هیله لري؟
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو وکیلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه دسي خلک شتاز یا خپل هغه وږي کاروږي ورس چا مړي بختنم نکري وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي تا ته اوس سوال زاري کې ماته ره را کدا را کا حال سه ره وګټي ځان هغه کې بس بیا ورس بیا غم نکري وکیلان خو ټول عوام نه جوړيږي چې عوام یې جوړنه کې نو څو خو رس جوړوي تا عوام خو کا تا عوام تا جوړي خدمت دي خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشاليږي
نادر زمنګ دغه نظر دا چې ورور دادې وطن غم باید دای سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نکيږي ټول خلک پریشانی دي فخر ده بیکاری ده دغه کار د زمينه خلکو ته مصايي شي چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور د بال ملکونو تر نه شي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي د استعمال ومندګي وګي د ملت نه
نئی وکیلان دادا دی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت کوي خلک غږ ورسي او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو او مرغانو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګنډژوي د څرمنو په خاطر ښکار کېږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. صفي الله سنګزای راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي 2019 میلادي کال به د سولې کال وي او موږ هیله من یو چې طالبان به د افغان حکومت سره سوله وکړي او آرامي به راشي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي که طالبان پروژه کې اوربند وکړي نو هم به د ولس او هم د روژې احترام کړی وي. عبدالرحمن له کابل پر سولې سمس کې لیکلي دي که چېرته طالبان اوربند نه کوي دا د دې معنی ده چې دوی سوله نه غواړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د اوربند اعلان وکړي. اساجی راډیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د اساجی راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د خلق د دیموکراتیک ګوند له پخواني چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اداره رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویاند وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وشل شوی و پرون په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هلته په روغتون کې بستر دی. نن د ساور ومره لننه یو څلويش کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ورځ باندې د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. وړاندې په دې اړه د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني مشر سلیمان لایق سره یو چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې چې دا مرکه خبره کړو د همدې ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د دې کودتا عوامل څو څه ډول رامنځته شوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف را پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په کوم نظر ګوري؟ د ساجي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تحلیلي راپور لري.
دا ټیک همغه ورځ ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوی. یو څلوېښت کال وړاندې د 1950 مریز کال د سور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړو لیکي سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاهنواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د شاور بدلون لپاره برابر نه و ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پاوز کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي. نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو له پل چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور و مده پنځمه د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي چې ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکو د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې د ټانګونو د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې ولس په جی ولګېد چې د ارګ او قلي وردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنای چې هغه محل په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړی ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حمله امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودان ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وې له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ ورستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو لالارې د زریدارو قواو جګړن اسلام متنجر داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، ورستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولسو غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتا چانو لخوا وبجل سو. په چامیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یوه توره ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازایم وم د ثور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسیدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سلسله قبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور وما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خواشي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندېنه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی. هم د ثور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خنړی کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراټیک ګوند تحمیل سوی و کنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلوه حکومت شاوخوا څوارلس کاله دوام وکړ او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سوه.
د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د سور کودتا ځکه ښه نتیجه نه درلوده چې په ګوند کې دننه ځینو کسانو د واک د ترلاسه کولو هڅې کولې. شاغلی لایق له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره هم وکړه چې نړیوالو استخباراتو هم د خلق دیموکراتیک ګوند د اصلاحي پروګرامونو د ناکامه کولو لپاره پراخیا او هر اړخیز هڅې کولې. له سلیمان لایق سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
اصلا د سول قیام چې جامعه دا انتباط ری اخلي چې یو پارټي تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرزولو دپاره چې لاپخوای چیلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه و نیولی او چا د چا پوښتنه نه وه کړې. په موږ کې یو ولنتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي وي د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو ولنتریست یو سړی چې هغه حفیظ الله امین نومېده او تاسې یې پېژنئ، او هغه د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه، په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي او په سیاست پوهي چې کوم عمل ته کله څوک یو ناجایز و غیر قانونی عمل تلاسه چی اگه او پیگی چی آیا دا واقعا یو سازنده اقدام ده که یو مخرب اقدام ده. نو پرحال آل ده حفیظ الله امین پا نامه یو سره و او پا گوند که دستی پیش راغ لی چی دی میر اکبر خیبر پا نوم ده گوند یو رهبر ترور سه، اگه جنازه پا دیر شکوه و پا دیر لوی مراسم و بانده گوند واخیسته پا رسمی تاو او په زرګونو زرګونو لسو زره خلک سره ونسو او هغه خخ کړ. دولت دې په مقابل کې د دې مراسم او عکس العمل وکړه او د ګوند مشرانو یې حمله وکړه، هغه یې بندیخانې ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلقي سایمن سبانو واګې ورسره وې، هغه سوچ کړ او کودتا په رڼا ورځ په لسو بجو د ورځې صاحب ټانکونه بازار ته راووت او ډزې شروع کړې. او دولت په دې لحاظ چې له منځه ډېر مستحکم نه و، که څه هم دغه په راس کې یو پیاوړی سړی و، سردار مو داود خان یو سړی و چې اوس نشته، لیکن د افغانستان په زایمانو کې یو سړی ده چې د دې هېواد د جوړولو مینه ورسره وه او یو ساده شاهزاده هم نه و. خلقی افسرانو د سازمان اول مسئول غوښتنه وکړه له هغوی نه، هغوی قیام وکړه او په رڼا ورځ تاسو ټانکونه راووته بازار ته او دې ته، او په یو ساعت دوه ساعته کې د پخواني د سردار مو داود خان د وروستني حکومت ګیله مې ورټول.
اشتباه وکړه تا
دا ماته سخته ده ځکه زه په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا د یو سړي په اراده وسو هغه حزب هېڅ چاره نه درلوده بل دي چې دا خپله کودتا وبولي ځکه چې آیا څه یې کوی سوی شاته تلی خو ختم وزیدي نو مجبور و چې دوی وجه دا قیام تاییدوو دا قیام تایید څه نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه د دې دپاره ځکه زه نشم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم دغه ګوند مشر وم.
کودتا وسوله، کامیابه سوله، بیرته د خپل د ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول، عامل یې څه و؟
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزت هم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام په دوی په اصطلاح کنه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي. اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده، لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي، د ده مخې ته ډبرې
یعنی سلقوي برخوردونه
قطعي. دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد، زه د خپله زنده یم، دا خو د افغانستان په دې خټه او په خښتو مهره کې ده. تا دلته د افغانستان تاریخ ولوله، ورور ورور وزلی، پلار زوی وزلی د قدرت په سر باندې، او په دې لحاظ چې دا هېواد به په خاص طور سره د په قومي عنعنو قبایلي عنعنې او د پخوا د سلاطینو تاریخ ټول دغسې په وینو لړل شوی.
اولې ناکامه سو ده، دا بدلون ولې ناکامي سره مخ سو؟
هغه هم د دې علت دا و، یو خو بین المللي چیلنجونه و د دې په مقابل کې، ځکه چې دا یو چپ نوزت و او د دوی بین المللي تکیهگاه یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه. هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ په سیاسي لحاظ په موازنه د دوی په ګټه نه وه، دا دولت یې نه سوی حمایه کولی، لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و. اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره لدې چې دا چپ نه ده، دا د یوه چپ اپوزیشن ده، لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي دي.
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول، یعنې څه چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه و، تعقل په اساس نه و، د استدلال په اساس نه و، بلکې احساساتي برخوردونه نه و په پړاو بدلون کې.
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نه شي کوی. کله چې پیروزي ته ورسېږي تاسو د روسیې تاریخ وګورئ، نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و. چې هر وویل چې انقلاب زنده باد خو تا نه منم ته منعرف یې، بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي. موږ دې بیا هم کور آبادي چې داسې کالم نه ده کړی چې لوی ډېر لوی تراژدي ځینې پیدا شي، لیکن اختلافات د دې موجب سو چې موږ د دولت عمر لنډ کړ.
جهادي ګوندونو ورسره څنګه کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلي، دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی. ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده، د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري.
دا خو ګوره حوادث یو په بل تاثیر لري. هره لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر، یو نوی ګرایش، یو نوی تمایل په یو جامع کې منځ ته راولي. لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات جګړې جنگونه او انسان وژنه په دغسې موهوم و خیالاتو پورې تړي، دوی معلوم خلک دي. اوس چې دا د مخه ده دې هېواد ته راغلي، خو فرض کړه خو د دوی لخوا متهم و چې دا د کوپر دولت ده، اوس خو د اسلام دولت راغلی.
د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وویل چې که چېرې داسې یو بدلون انقلاب نه وای رامنځته سوی، په هغه وخت کې اړتیا وه د یو انقلاب؟ په داسې حال کې چې داود خان جمهوري ریاست اعلان کړی و، جمهوري وه، بیا هم اړتیا لیدل کېدله بدلون ته؟
زه داسې تاسو ته یم چې دا مسله چې آیا د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دا مفیده وه که مضره، دا د موږ د بحث له ساحې وتلې ده. زه په یو تفکر پورې مربوط سړی یم، هماغه یم چاوم. نو لهذا د موږ قضاوت د یو ډلې د یو عقیدې د یو ایدیولوژي تر تاثیر لاندې ده، او بل څوک چې راځي هغوی هم دغسې دي. دا بهیرونه جریانونه دغه سیاستونه چې اوس په مخه دي، دوی به دې نتیجه معلومه کړي چې آیا ګټور و که نه و.
د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی غړی سلیمان لایق اوس هم مونیز پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو غوری دن کو سلام له هر چودنی مرګ جوبل او بد پیخي ورستا چارواکی پیخه پکلا کوټه کو غندی او د پیخي قربانیانو ته دعا کوي د پیخي د معلومولو لپاره کمیسون ټاکی د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته نه تاکان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری لنډ خبرونه دغه دي
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا یې هم عکسونه ویډیوګانې ثبت د هوایی چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه تخصیص او ډالر خلیدلی شي د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندانمل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي زنده باد افغانستان
له کماندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که دی پیخی پاک لگرنا و چوی نوخه بشی؟
پا تاسف سرا باید او ایمه چه دیر و دا پیخه و دیر کسان پا کی جوبر شد. خود خپلو ویخو بیدارو او خیارو قوتونو پا سرخندنو ویارم چه فاجعه للوی دورا وگرزاولا او فاجعه خپل واره علا ترور سول.
فاجعه چنگ للوی دورا وگرزاول شوا؟ چودن خوشوا او دیر زورور چودن وشوا؟ پا یو دیر مهمه حساسه او گنمیش رسیمه که دخمن خپل هدف تا ورسیده؟
زده نمنم، زکه چه دخمن غوختل چودنه پا بلزای که اکری. ده دخمن هدف بلزای و او دخمن غوختل لدین هم زیاد تلافات واروی او خسارات را منز تکری.
دقیقانی چیر تا چودنه کوله؟
نپوهیگم، خو باور لارم چه چودنه بل چیر تا کوله.
مثلا چیر تا؟ او دی کم دلیل مخی تاسو داغه ادا کوی؟
ده نظامی قوانینو پر احساس وایم، ده خپلو تجربو لمخی پا دی باوریم چه ده دخمن هدف بل زای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشوم ویلی چې کوم ځای. خواتمن بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دي نه ملامتوي، له خپله قسمته دي ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایې که نه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته دې هم کباب راوړي.
والا که وادې اورېدل، دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
ټیپسیانې مستې او پینی دیم راوړي،
ځینې بیا به هم درکړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سي وروره،
دغه دی د پیسو بلمو.
ښه،
والکه له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ افغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل راجي په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی رانا ترکی حیا اوریا خیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.